د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پر حکومت ژغ کړی چې همکاري وکړي او له خلکو یې غوښتي دي چې دا هڅه ونه کړي چې د دوی دفترونه وتړي. د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د دې کمیسیون ځینې دفترونه اعتراض کوونکو تړلې دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن بیړنۍ غونډه کوي. په پنجشیر کې د سیل له امله د شپږو تر اتم شویو د موندلو هڅې روانې دي او په پاکستان کې دوو چاودنو تر یولس تر یو سل او دېرش ډېر کسان وژلي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په ټولو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. یو شمېر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله، په بلخ، تخار، بادغیس، جوجان، سرپل او فاریاب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې او له صلاحیته د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او په کابل کې تر څېړنو لاندې دی. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه چې دوی ښځې او څلور نارینه دي لا درکه شوي او تر اوسه یې څرک نه دی موندل شوی او جسدونه هم په لاس نه دي راغلي. زموږ وروستي معلومات دا دي چې سیل دوه مسافر وړونکي موټر هم ورسره وړي دي. د پنجشنبې په شپه د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د سیل او غره د ښویېدو له امله لږ تر لږه 1500 کورونه تخریب شول. سیاس وویل چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ژغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته پر لټ وهلی سپارلی.
د کابل عامې مېرمنې وې، هغوی راغلي وې، دغه لیک یې په ګډه لیکلی و. په لیک کې یو ډول ګواښ کړی و که چیرې پاکستاني مېرمنې د جګړې په کنټرول کې برخه وانخلي او د سولې په راته کې برخه وانخلي، لیري نه ده چې دغه حالت چې اوس پر افغان مېرمنو دی همدا حالت به د پاکستان مېرمنو ته هم رسېږي او هغوی به هم له دغه حالت څخه برخمنه کېږي.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت جاري وساتي. په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه یو سل او دېرش تنه وژل شوي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان شوي دي. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون یو سل او اته ویشت تنه پکې ووژل شول او تر دوه سوه زیات وګړي پکې زخمیان شول. راپورونه وایي چې د یو شمېر زخمیانو روغتیايي حالت نازک دی او د مړیو شمېر ښایي لوړ شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند پیژندل شوی سیاستوال او کاندید اکرام خان دورانی پر موټر چاودنه وشوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو پنځه تنه پکې وژل شوي او تر دوه دېرش زیات زخمیان دي. د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وړاندې په خپرونه کې د دې بریدونو په اړه جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د برېټانیا له صدراعظم تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډانلډ ټرمپ پرون د برېټانیا د صدراعظم په کور کې له هغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې په زرګونو کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. د برېټانیا صدراعظم تریزا می وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره یې پر دې چې د ایران په ارتباط نور څه کولای شي بحث کړی. دواړو مشرانو همداراز د روسیې په ارتباط خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې د برېټانیا او امریکا روابط ډېر پیاوړي دي، خو له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر پریکړه یې نیوکې کړې وې. له صدراعظم تریزا می سره تر کتنې وروسته ډانلډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینا ټرمپ له ملکې دوهمې الیزابت سره د کتنې لپاره وستنسر ماڼۍ ته ورغلل. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوی چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سره مخامخ شي، خو سبا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. ټاکل شوی چې سبا به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا له لوبډلې سره مخامخ شي. دا لومړی ځل دی چې د کروشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره روسي پړاو ته رسېدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یا وروستۍ لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شماري. دا د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلې.
ساکات قانون مردم هم دارد و دارد بکنه، ولی بستری دفاتر انتخابات ما هیچ نوع توجیه قاطی نداره.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري هیله مند دی چې د اسلام آباد وروستۍ ژمنې به عملي بڼه خپله کړي.
ټول دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي، نو امیدواران سته ان شاء الله چې د کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو د دوو خونړیو چاودنو جزئیات در سره شریکو او په دې پیښو کې تر 113 کسان وژل شوي. د کور کلی په پروګرام کې په نورو کسانو کې د عیب د لټولو مسله چیړو.
ستوک د چای بلټوی یا چاپسې بد وی نو دا ما باندې سخت بد لګي، یو مقصد مخام خامخ نفر ته هم چې که موږ هغه بلري دوه برابر به موږ تاسو لرو، نو ضروري چې موږ هغه شاته دا خبرې وکړو.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د خپل فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون هم په بلخ کې د دې ادارې د دفتر مخې ته مظاهره چانو غونډه کړې وه او انتخاباتي کارکوونکو ته د کار اجازه ور نه کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پر ټولو خلکو شغ وکړ چې د خپل سیاسي اعتراض د څرګندولو لپاره دی د انتخاباتو په څیر ملي پروسې ته له زیان رسولو ډډه وکړي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د سیاسي ناکراریو د زیاتېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون ویاند سعید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراضي مظاهرو له امله د شمال په څلورو ولایتونو کې د دوی دفترونه تړل شوي دي. دا وایي مظاهره او تحسن د خلکو قانوني حق دی. د قانون په چوکاټ کې ولسونه حق لري چې مظاهره وکړي، خو زموږ د دفتر بندول هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري. موږ پر حکومت غږ کوو چې زموږ د دفترونو امنیت ونیسي، ځکه دا یې وظیفه ده او حکومت باید اجازه ورنکړي چې دې انتخاباتي روان ته چې موږ اوس منځ ته رسېدلي یو زیان پېښ شي. یو شمېر خلک له څو ورځو راهیسې په بلخ، فاریاب، سمنګان او ځینې نورو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند غړي نظام الدین قیصری د توقیف پر ضد مظاهره کوي. په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي رادیو ته پرنو ویل چې د قیصری پلویانو اعتراض کوونکو یې پرون کارکونکو ته اجازه ورنکړه چې خپل دفترونو ته تګ راتګ وکړي. په مزار شریف کې یو شمېر مظاهره چیانو چې د ازادي رادیو د خبريال په وینا د قیصری د ازادي نارې وهلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه بند کړه. د ازادي رادیو خبريال وایي مظاهره چیانو له حکومت غوښتنه کوله چې قیصری له توقیف خوشی کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تیرونی ازادي رادیو ته وویل چې نظام الدین قیصری له قانون د سرغړونې او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او د تیرونو لپاره کابل ته بیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي چې د کمیسیون د رهبری پلاوی بنن بیړنۍ غونډه وکړي او په شمال کې د دې ادارې د دفترونو د تړل کېدو په اړه به بیا خپل رسمي دریځ اعلان کړي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون لپاره په شلو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر یوه اونۍ نور هم تمدید کړ.
د جنو راپورونو لمخې په جاوزجان او سرپل کې هم اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکوونکو مخه نیولې او کار ته یې نه دی پرېښي. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني له ویان سره مرکه خبرو.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون درس خلاصی وی
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د ناتو د نهویشت غړو هیوادو او داغو هیوادو مشرانو چې د غوت ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پر مهال ژمنه وکړه چې یو شمېر نور بهرني پوځیان به افغانستان ته واستوي. که څه هم د دې پوځیانو شمېر محدود دی، خو دا پریکړه به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغېز ونه کړي. په تېره بیا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو دروت پر وتلو ټینګار کوي. په دې اړه د ولسمشر اشرف غني له ویاند هارون چخن سوري څخه اور.
سولې بهیر باندې دا کوم منفي اغېز نه لري. سولې ته د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندیز چې طالبان ته کړی دی هغه بې ساری دی، د افغانستان په تاریخ کې نه و. نو هیله ده چې د دې وړاندیز څخه ګټه واخیستل سي او طالبان مثبت جواب ورته وایي، او همداراز د سولې هغه تحرک چې د بعد اوربند څخه په منځ ته راغلی دی، د خلکو غوښتنه د سولې او سرتاسري اجماع په افغانستان کې، همدارنګه د اسلامي نړۍ هیوادونو د هغوی اجماع د افغانستان د سولې په هکله او د افغانستان جنګ مشروع نه ده، دا ټول سولې سره کومک کوي. اضافي عسکر چې راځي هغوی به د جنگ په میدان کې عملا کوم برخه نه لري. دوی د افغانستان د اردو د تجهیز لپاره، تمویل لپاره، او همدارنګه د دوی د ټریننګ یا د زده کړې لپاره به کار کوي، او د افغانستان هوایي ځواکونه او د افغانستان خاصو قواو او پولیسو کې او په نورو قواو کې به دوی د خپل زده کړې ته او آموزش ته میدان ورکوي.
البته
لکه څنګه
چې تاسو ویل نمبر ته اشاره وکړه چې دوی به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې ځواکونه لري چې اړتیا یې ورته، یعنی که امنیت راشي سوله وشي دا ځواکونه به بیرته وځي. او دې غونډه کې د سولې په ارتباط یو بل موضوع هم و، هغه دا و چې د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د عربستان رول اوس په دې برخه کې مثبت دی. دا جمله داسې معنا نه لري چې پخوا منفي و.
پخوا د عربستان رول محسوس نه و، که منفي نه و د اقل ویلی شو چې میاناو یعنی کوم دغه به طرف او فعال نه و. زه دې شاید مستحق چې د مکه معظمه او مدینه منوره خطیبان هم خپل په خطبه کې دا خبر ورکړي او په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وادو غونډه دایره دل او الته د افغانستان د علما او تاګالته او د افغانستان په اړه دی هغه اعلان چې خبره کړي، او دا ټول یو ډیر مثبت رول او فعال رول لري اوس چې د افغانستان په د جنگ په بحث کې اوس اسلامي نړۍ هم داخله ده. چون د تیرو څلوېشتو کلو کې د افغانستان خلک بیګنا خلک بې ځای او په یو ټپل شوي جنگ کې قرباني ورکوي، نو هیوادونه اوس دا درک کړي دي. او د افغانستان د حکومت د تیرو درې کلو هغه فعال سیاسي خارجي سیاستو چې د دنیا هیوادونه همدارنګه اسلامي نړۍ دې ته د قایل کړي د افغانستان موضوع کې دوی خپل هغه مثبت رول ولوبوي.
ځکه چې د ناتو له غونډې وروسته چې د افغانستان په باره کې ونن، تر دې وروسته دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان باید د ترهګرو تنورې ځالې ورنه کړي او پرې نشته چې مشکوک ترورستان د دوی له خاورې د افغانستان خواته راوړي. لیکن په ورته وخت کې د افغانستان او د پاکستان د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. ساس په باور آیا د پاکستان په برخه کې د نړیوالو دریځ بدل شوی دی؟ مثبت
دا ټولو اجماع په دې کې ده چې پاکستان باید هغه شی چې کولای شي هغه باید وکړي، او صادقانه د افغانستان د موضوع کې خپل هغه اقدامات ترسره کړي. د پاکستان سره د افغانستان حکومت د شروع څخه تر اوسه پورې هغه رابطه او مذاکرات دای جریان درلودله، کاغذ پر مخ باندې ډېر پرمختګ شوی دی. دوی هغه ته اشاره کړې ده، نو سو ایله لرو چې د نړیوالو په کومک او د افغانستان د حکومت هغه فعال خارجي سیاست یا د پاکستان سره اړیکې دي، دا کاغذ باندې چې پرمختګ شوی دی دا په عمل کې هم
دا کاغذ پرمختګ په دې برخه کې نړیوالو له تاسو سره ژمنه وکړه که چېرته په عمل کې پاکستان ګامونه ونه کړي دوی به څه کوي؟
کروس ټول دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي، چون ترورستان ټول نړۍ ته یو تهدید دی او په پاکستان د نړیوال ټکړې غونډې باید خپل مثبت وند ادا کړي. نو امیدواریان است ان شاء الله چې دا کاغذ کې تفاهم سره د دعوت به شي.
دا د سولې په برخه کې څه ډېر ټینګار وکړو د ناتو غړي د وادو مشان او د غوښتنې تر مامرت چوکاټ کې کوم دیوادونه ځوونه لري د هغوی مشان دوی په سولې باندې ډېر ټینګار وکړو چې د افغانانو په مشي د سولې بهیر باید مخته ولاړ شي. څومره امیدوار کړی استي چې د سولې به نتیجه ورکړي؟
دا فشار چې پولیسي فشار د علماو فشار او همدارنګه د ټولې وادو فشار چې پر طالبانو باندې ډېر امیدواري سره چې ان شاء الله دی به دې ته مثبت ځواب ورکړي چې ولس سوله غواړي او افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت په بنا باندې د ولس راغلي لبای کول او ور باندې اعلان کوي او طالبانو هم درې ورځې ور باندې اعلان کوي چې یله موده ده چې مذاکرات ته به اوس مخته راسي او دا ور باندې دایمي سي او کارو کې ماحول اوس تغییر خوړلی د افغانستان د ولسمشر هغه به ساري پیشنهاد یوړندیز چې د طالبان د کړې سولې لپاره بدون د قید او شرط اماغه او د اوربند ورسته د ماحول چې اجازه سوی دی امیدواري ډېر زیات ده چې ان شاء الله د افغانستان د څلور کلن بحران ته به د پاتې کوښښ وکړي. سولې او پروسه ده او دغه سره شینسي ولای او هغه ګامونه چې باید واخلل سي په هغه وخت باندې اخیستل کیږي او مثبت نتیجه ورکوي.
بیا هم څومره اټکل کوي د سولې لپاره؟
اټکل مشکل دی چې اول خو باید د مذاکرات شروع سي، مذاکرات څومره دوام کوي، پر کوم شنه بحث کیږي، هغه بیا او تفاهم نامه چې کیږي د سولې پریکړه چې کیږي هغه امزه کیږي د هغه تدبیر انده د یو ورځې دوه ورځې یو میاشتې مشکل دی او پروسه ده چې د عمل لري او د څلوېښت کالو بحران په څو ورځو کې ختمېدل فکر کوم چې مشکل کار به وي، ولی مثبت ګامونه او امیدواریان سته ان شاء الله چې ډېر ژر به وسي.
د ښاغلي چخان سوري د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په ویډیو کې اوریدلی او لیدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د دوو چاودنو جزئیات سره شریکو چې لږ تر لږه 130 تنه پکې وشل شوې دي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راوړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړل دي. سفیر الله ستانکزی دوو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ روسپانی په خپل روسي غنا کې د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دی: آیا ازبکستان کولای شي د افغانستان د لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي؟ د روسپانی په لیکنه د جون په 19مه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکو پاړه په تاشکند کې خبرې وکړي. د دې وړاندیز په تعقیب روسپانی لیکي چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اوربند وکړ. له دې مخکې د مارچ په میاشت کې هم ازبکستان د افغان سولې او ثبات په اړه د یوې مهمه غونډه کوربتوب کړی وو. ډیپلوماټ لیکي د ازبکستان ولسمشر په دې هڅو سره غواړي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو کې د ورګډېدو لیوالتیا وښيي. ازبکستان چې د افغانستان گاونډي دی او هم د افغانستان له بیلابیلو کورنیو ډلو سره ارتباط لري، باوري دی چې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې موثر تمامېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل روسي غنا کې په افغانستان کې د څو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو تر دوه اړخیز درې ورځېنی اوربند وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا یو سرتیر په دې وروستیو کې د پکتیا په هغه سیمه کې وژل شوی چې په تیر کې د امریکا رینجرز واکونو د القاعده اهداف پکې پنهخه کړی وو. ورسپانې زیاتوي روان میلادي کال دا څلورم امریکایي سرتیر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو د افغان پوځیانو مرګ ژوبل بیا په دې موده کې ډېره زیاته. جنز ډیفنس ونیزی بیا لیکلی چې تامه د استرالیا د هوایی پاوز شل روزون کې افغانستان ته ولیږي څو د بلک هاک هلیکوپټرو په کارولو کې افغان پیلوټانو ته لارښوونې وکړي. دا خبره د استرالیا دفاع وزیر ماریسا پینا په بروسل کې د ناتو سرمشري زده کړې ده. هغه ویلي استرالیا له هغو په ګوتشمارو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې بلک هاک هلیکوپټر کاروي. جنز ډیفنس د استرالیا د دفاع وزیر په حواله لیکي بلک هاک هلیکوپټرو ته د افغان پوځیانو زیات لاسرسي او خه کارونه به د دغه پوځیانو د هوایی عملیاتو ورتیاوي د پام وړ زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د مریخ په سیاري کې د ژوند د امکاناتو په اړه اوریدلی شئ. هلته نوی تحقیقات شوی دی. خوس د پاکستان خونړیو پیش ته مخ کو. په پاکستان کې 214 لشت تر لشت 113 تنه وشلی او تر 213 ډیری ټپین کړی دی. تر ټولو خونړی 14 په بلوچستان کې وشوه. د بلوچستان په مستون کې ځانمرګ برید د جنو راپورونو له مخې 123 تنه وشلی او شاوخوا 200 تنه نورې ټپین کړی دی. د دې پیښې په قربانیانو کې نوابزاده سراج رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور هم شامل دی. د پدې ورستیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی وو او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندید وو. د اسلم رئیسانی ورور لشکری رئیسانی له ای آر وای خبری تلویزیون سره په خبرو کې د خپل ورور د مړینې پخلی وکړ او دا ډول ترهګریزې پیښې د خپل دولت د غلطو پالیسیو نتیجه وبلله. ما ته وویل شول چې ورور مې مړ شوی دی. دا زموږ د ملک د غلطو او آدم خورو پالیسیو له امله به موږ چا چا ته د صبر غوښتنه کوو. موږ ټول د یو نه یو ډول ترهګریزو پیښو ښکار یو. موږ پوهیږو چې دا ټول نظام سمون غواړي تر څو په راتلونکي کې چا ته د صبر هیله ونه کړو او خلک خپل ژوند په آرامۍ مخته یوسي. په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو خونړۍ حملې په داسې حال کې روانې دي او لسګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي چې د هغه هیواد پخوانی سریاعظم میا نواز شریف پرون هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. له نواز شریف سره د هغه لور هم په توقیف شوه. فرشته جلالزی په پاکستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو او بیا امنیو په اړه جزئیات ترکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په بلوچستان کې په مستونګ سیمه کې په 14 کې کاندید سراج الدین رئیسانی وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند ام ام ای د یو پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر 14 وسوه. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ول. کته هم اکرم خان درانی له 14 ژوندۍ وتلې خو ګنج مرکزان په دغه 14 کې وژل شوی او زخمی اندي. درانی تر حمله وروسته خبري اعلان ته وویل چې حکومت مخکې له مخکې خبر ورکړی چې شای حمله ور باندې وسی خو هغه وویل چې حمله کوونکی نه دی پیژندل او پاره یې څن سی ویلای. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه پارلمان انتخابات کېږي. د پتاس حل کې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پرون له لندن د لاهور نړیوال هوایی ډګر ته تر رسیدو وروسته ونیول شول. رپورټونه وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند زرګونه پلویان پرون د نواز شریف او مریم نواز د هرکلی لپاره د هوایی ډګر شاوخوا ته راغونډ سوي ول خو امنیتي ځواکونو اجازه نه ورکوله چې سیمې ته ورسي او هوایی ډګر ته تللې لارې بندې کړې وې. د نواز شریف لور مریم نواز څو ورځې وړاندې په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او له هر ډول فشار سره به خپلې سیاسي مبارزې جاري وساتي. د اسلام آباد د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او د هغې میړه په اداري فساد کې د لاس ترلودلو په جرم په بند محکوم کړل. د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو پر عبوري حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو په درشل کې د دې ګوند ګڼ شمېر غړي نیولي او پر قوانینو یې تیری پیل کړی دی. خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې پاکستانیان به له ټولو ستونزو سره مقابله وکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د راروانو تاریخي ټاکنو د بریالیتوب مخنیوي وکړي. د سیشن به پورت د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند د وکاندید هارون احمد بلور پر انتخاباتي غونډه حمله وسو چې د هارون احمد بلور په ګډون شلتنه پکې ووجل او 15 تنه پکې زخمیان شول. یو شمېر کاندیدان او سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو د ښه امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر 3,000 زیات پولیس او عسکر به د انتخاباتو په ورځ د امنیت تامین لپاره په دنده وګماري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د سجرډو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. البته یادونه وکم چې د سجرډو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نو ستاسو اس ام اسونه نشو لوستی. په دې خبرونه کې د ګوړی اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د ګوړی اچار تفریحي پروګرام دی او د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنس د خبرو پاړه یو بحث لرو چې ځینې کسان د ځینو کسانو پر غیاب کې خبرې کوي او یا کنایې ورته وایي. د دې منفي نتایج څه دي؟ دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. خو اوس لمزه کې لري مریخ ته مخه کوو. د مریخ د سیارې په اړه نوي تحقیقات شوي دي. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان درکوي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزه کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
تاسو له پیغامونو.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره د یو تنم له خاکه افغان می زنګ تویلې لمغنه محترم رئیس جمهور صاحب سمولا خواهش ده چې د ازمج معلومه مخسرنګ کشته او بعد عمل شي. نو پروسګن نه سپرات سي وخت هم نشي زنده. نو کارونه خو سمې الله پاک نو کوشش وکړي پر رئیس جمهور صاحب باندې نو سپن ازمج شان کوم لا ګرانه کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده. نو بخی هیڅ د شی وسنه لري چې اکور ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو. دا کشتیو بادام ته نشي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دېش کو چې 15000 3000 خرچې دو مشت پر اوس کال نه پاتې دي. دا تقریبا اوس پشپاک ته او په 3000 او 15000 د خرچېږي. نو لو پندې رمې مهرباني به مې رازما پیغام زر تر زر خبر کړئ. السلام علیکم.
زه اندرمه اول د پکتیا ولایت د جيري بورسوره اوسیدونکو هم پاول کړم چې د زادر ریټول کارکونکو او دونکو ته رسول کوم سلامونه ونه کې له احترامات باندې کوم. په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره منډه کې کیږي، جهاد په هغه ځای کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند ساسر طارق کیم. زما یو دا هله ده زه خپل امنیتي سره یم او دا هله مې ټول په مسلمان څخه ده. دا کوم یو کار دي چې موږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مستنه راکړي. ولی په دغه کورونا په سي دي زینب په سي دي بچان رو دیو شل نه غواړي. دا دوی ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماشتر کو نن نو سبا ماشتر کو. زموږ دا صدر مې نشته چې ورته مستنه درکړي.
السلام علیکم. زه خدل ودود وفادار د هلمند ولایت اوسیدونکو یم. زما پیغام و دواړو طرفونو ته دا دی طالبان دي که حکومت کوي تاسو راسئ د لوی اختر پورې دغه وربند نور هم زیات کړي او د سول لپاره تاسو خبرې زیاتې کړي ځکه چې مخکې په کوچني اختر کې دا درې ورځې وربند راغلی. نو دا باید تاسو ټوله پر یو ځای کښېني ژر تر ژره پر خبرو باندې د سولې خبرې وکړي. نو دا هم ورښه فرصت دی دا افغانستان ډېر دولدلی دی کړېدلی دی. هره ورځ ته څو بې شمېره کسان شهیدانېږي، بې شمېره کسان ژوند له لاسه ورکوي، بې شمېره کسان زخمیان کېږي، بې شمېره کسان کنجیان کېږي. نو هیله کوم تاسو څخه سوله وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د سحر کاروان پروګرام په یاد لري نن خبري شي، خو د کرکټ په اړه باندې به یو معلومات درکو. البته د نړیوال کرکټ په اړه نن ټاکل شوی دی چې د هند د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان سره یو ورځنی مسابقه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شي او 15 ورځنی لوبي د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ روان دي. سریلانکا په لومړي پړاو کې 200 واتیا منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي آؤټ شول. په ځواب کې د جنوبي افریقا ټول ټیم ته 126 منډو په جوړېدو آؤټ شو. او په دوهمه پاڼه کې سریلانکا 112 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ویسټ انډیز او بنګلاديش هم 15 ورځنۍ لوبه لري. ویسټ انډیز په لومړي پړاو کې 345 منډې جوړې کړې او ټول ټیم یې آؤټ شو. او بنګلاديش 149 منډو باندې آؤټ شو. په دوهم ځل باندې ویسټ انډیز 19 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او دا لوبې روانې دي. اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو غږ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې د حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی. په پاکستان کې په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 113 تنه پرون ووژل شول او تر 230 ډېر ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل د بریتانیا له سر اعظم تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاری وساتي او ایران باید هیڅکله هم پرې نشتي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکونکو پړاو ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام پر سر مسابقه وکړي او سبا فائنل د فرانسې او کوریشیا ترمنځ دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام خبرو. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، اسدآباد، جلال آباد، پارون، پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
کور کلی
نن سبا چې راغلم هم مې سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا دا سڅوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او ولا څنګه منې دلیلې د منګه شاه خو د ادم سایګان دی یو بل سره په 13 خزه د خایب جوړې ډیره زیاته کوي.
ولی خلک د نور عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګني بیا دوی راټولېږي د کس نظر عیب ولټو.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل په ټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کېږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپوه سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
اوریدونکو د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغه ناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبرې کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري، د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول دموږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتې چې کوم خلک ډېر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډېره ټیټه وي او دې شیان ته پامې، که څوک علمي سطح جیګه وي او عامه پوهاوی ولري هېڅکله دا خبر نه کوي. نجونې ملګرې مې چې دي دوی ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي مانه، او که دا ډېر مشکلې جدي وي غیر مستقیم ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا دې څوک او یا څوک چې خلک درباندې خبرې دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره کم لباس واخیستو کالي لګېږي او دسکاول لگی بوٹانی اور رقم پالتنوں کے دیر زیادہ چسٹائل غلط ہوا یا یا رقم بلا رقم یا لاچ رقم پلا رضی دکھو جائے کے دیر زیادہ والا سخت مخالف ایم دے ایپ جو پاک خپل فامیل نشنو چې هر چیر تو سمجھتو چا ایپ لٹوی یا چاپ سے بدوئی نو داد ماما دیر سخت بد لگی اور مقصد مخام خام نفر تیم چی کام غرا غیب لری دو برابر بے منگا تاس لو نظر منگا غیب شاط دا خبروں کو اسلام چارا کرنے کو.
د کابل د قلعه نجارا اوسیدونکي صدف بیا وایي چې عیب پلټل ډېر زشت عمل دی او زیاتوي،
ښه عمل خو نه ده، خو چې داسې یاګان وخت چا سره برابر شو د عیب جویي کې چې کوي د مافلو کې یا یاګان همسایګانو سره سر شو نو ښځې یو بل عیب ته وایي یا عیب جویي کوو، وایي چې دا داسې ده، دا ښځه داسې نه کور په باره کې عیب جویي کېږي، نو مجبور یې نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو نو عملوي. والا وخت ښځې به ډېر عیب جویي کړ، خو سړیان هم ډېر عیب جویي کوي، مونږ ډېر لیدلي په سترګو باندې. دا ډېر بد مشکلات ټولن ته زیږي په دې خاطر چې یو بل په جنګ اچي، مثلا هغه یو یو وسادت کوي او یو بل ته دا ډېر بد عمل ده، نو یو بل پسې خبرې کول او عیب جویی کول.
دا چې د اسلام له نظره د خلکو عیب پلټل څه حکم لري، له مفتي سمیع الله ریحان څخه یې اورو.
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دے بل مسلمان پورے مسخرے نه کوي، د هغه عیبونه دې نه لټوي. کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورے عبث خبرې کوي یا مسخرې کوي یا د هغه عیبونه لټوي، ممکن هغه انسان دنه ډیر بهتر وي. نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي، نو نه د پکار دته چې یو ډله بل ډله پسې، یا یو شخص بل شخص پسې، یا یو څوک د بل عیبونو پسې ځان ستړي کې او د هغه عیبونه خلکو ته راښکارا کوي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی، سوک چی پا مسلمان بانی پردہ واچوی، یعنی کہ عیب پا کیو گوری بیان پی پردہ واچوی، الہ العالمین پا غبا نی اویا پردے آچوی و دا قیامت پا ورز بدے دا پردہ دالو خلکو پا ڈلکی را پاچوی. دا اسلام مبارک دین دیر پا واضح ڈول باندے دا حق خلکو عقوبت خود لیدے چی سوک دا چا عیبو نلٹوی. الہ العالمین جل جلالہ او دا اسلام ستر پیغمبر دا حق دا پارا دردناک عذاب خود لیدے. نو لہذا ضروری دا دا چی ټول مسلمانان پا یو جامعہ کی ژوند او زندگی کوي، هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي، کوشش د دیو کې چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې دپاره د ښه آینده دپاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي، نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي.
خوږو اوریدونکو، د بل عیب پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي، ځکه انسان د بل انسان آینه ده. دا چې عیب پلټل څنګه عمل دی، په اړه یې د خلکو نظرونه اورو.
ایمانم عبدالغفور پوسیدون کې دی پولی چرخی چاپ زی غیبت کې کچاپ سیاغه کې هغه بالکل ښه کار نه ده. سوګي کې دا عیبونه لټي، هغه خپل هم د کې عیب سیاغه لټي. پوسوی
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کیمه زم په نظر باندې آی بی یو ام د ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چار اس پټو ساتي
دمانم باتور ده
دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سید دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
استاد ایب جی یعنی څه؟ څوک چې د چا ایب پلټي؟
د اروپایانو له نظره ایب لټونه یا د یو چا په ایب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده، اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس ایب ولټو. مثلا د حقارت احساس، مثلا حسادت، مثلا بدګماني یا سویزن، دغه موارد وخت نا وخت له انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې کس عیب ولټي. او دغه حالت ته، دغه وضعیت ته، یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي.
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد، عیب جوی کورنۍ، عیب جوی یا عیب لټونکي دوستان، په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند، خود کمبینی، خامې اړیکې، روابط یا خام روزاسای انسان، او دا سوارت نور مسائل فرد دیت آل باسی چه دای لارس یا دی خلقوی بونه ولدی. یعنی اغه احساسات دی، اغه هیجانونه دی چه انسان خپل ځان هیرهی و رکیه او دی خلقو پا جون پا چارو او پا ای بونه پورت نور مسائل پسیل گرد.
تاسی مخ که دی کورنه یادوانه وکره چه کورنه هم پا دی برخه کدی رو لری کدغه موضوع را توازی کرد؟
کورنه دی کورنه مقایسه کونه، دی کورنه توقعات، د کورنۍ سرکوبونه، ځپنې، د کورنۍ قیودات، د کورنۍ دیکتاتوري راټولیږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي. دا ټول موارد په کورنۍ کې راټولیږي او یو فرد ته بد حس ورکوي. هغه فرد ځان بدرنګ احساسي، ځان نالایق احساسي، کله چې خلکو ته ګوري بیا هغوی ښه ځان احساسي، له ځان یې ښه ګڼي. بیا دغه حس دته ډېره جذاب نه وي، دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم. بیا دوی راټولیږي، دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده، راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم. پیسې دغه موارد په کورنۍ کې راټولیږي او فرد دغه سیو کار او کلینیک ته اړ باسي.
ځان ته ستونزه څوک چې عیب جوړ ده، ځان ته ستونزه ټولنې ته او کورنۍ ته ستونزه څه ده؟
متاسفانه په یوازې دې چې موږ لاړ شو مطالعه وکړو، ښه اړیکې او ښه روابط وساتو، ښه دوستان جوړ کړو، ښه مطالعه وکړو، خپلو موخو ته فکر وکړو، خپلې کورنۍ ته فکر وکړو، خپلو دوستانو ته فکر وکړو، خپلو درسونو ته فکر وکړو، موږ راجګي او عیبونه لټو. واضح او څرګند خبره ده چې موږ به کم بریالي یو، موږ به ډېر په درد سر کې اخته یو، موږ به ډېر سرخوږی پیدا کړو، ځان ته موږ به اړیکې له لاسه ورکړو، موږ به جلونه جوړ کو، ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا سي او خسته او ځله به یو او نتیجه به مو سفرې. متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم را سره الوده سي، یو عیب جوی کورنۍ، یو متنفره کورنۍ، یو زشت کورنۍ، یو ټولنه لري کورنۍ، یو فراری کورنۍ به، او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي، د راحتۍ احساس به نه کوي، هر لحظه به احساس کوي چې څوک را پسې دي، لټي مو، ګوري مو، څاري مو، عیب ګوري، او بس په هر حالت کې به خلک ناراضی له ژوند. او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند وکي، او د ټولنې لپاره، واقعا د ټولنې لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده.
کوم لاره چارش تری چې دا ستونزه البته لمنځه یوړل شي یا کم شي په ټولنه کې؟
زه فکر کوم چې موږ راپاتېګو او په خپل ورته او په خپل پوتنشل، په خپل ظرفیتونو، په خپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو. دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ پیوړی سو، موافقه سو، بریالي سو. زمونږ دا ده چې دغه کسان پر خپل نفس اعتماد لوړ کی، د حسادت احساس له ځان لري کی، ورکی کی، په خپل ځان کم احساس، په خپل ځان ډیر احساس کی، خود باور سي، ښه اړیکې جوړ کی، خراب جوړ کی، خملګری وساتي، مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي.
کورنۍ په دې برخه کې چې د کسانو سره مرسته او کیسه رول لري،
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو، دغه لورګانو، دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي، ویرزي او کینی، کورنۍ جلسې ونیسي، کورنۍ او بچي خپل کینی، ورور کینی، زوی کینی، ورته وایي چې ګوره بچه، ته په یوازې دې چې درس وایې، په یوازې دې چې کانکور ترې فکر وکړي، په یوازې دې چې مکتب ترې فکر وکړي، په یوازې دې چې پوهنتون ترې فکر وکړي، کار ته او وظیفې ترې فکر وکړي، ته راغلی خلکو په عیبونو پسې ګرځي، او دا عیبونه لټول او د خلکو خلک رسوا کول، خلک په دوه پیسو کول، خلک بیا به کول، دا ښه عادت نه ده، ښه برخورد نه ده. خپلو چارو، خپلو کارو ترې مخه کړه او د خلکو په خبرو پسې، په ژوند پسې مه ګرځه.
ډېره زیاته مننه کوم.
ګران اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خبرونه. تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
چش اچار
د گوله اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګو اوریدونکو سلام. لدی ورسته بنو حق نه حق د کاندیدانو عکسونه ګوري، کوم خوخیږي او کومونه خوخیږي بس در باندې ګوري بی، او کومونه خوخیږي چې ځینی و ګوري توري عینکه بسترګو کوي. د شاروخ خان، عامر خان، سلمان خان، دلیپ کومار او امیتاب بچن غوندي اکټونه بکوي. څوک بل شا ګوري، څوک بل څنګه، او چا به هم سترګي پورته اسمان ته نیولې وي. ډېر اکټونه به و ګوري، ډیر خوزان د همدې لپاره کاندیدوي چې عکسونه وختونه یې خلک وویني. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې کارپوهان څه وایي. خوږو اوریدونکو سلام، نن مو درته بیا درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه میز ته مو د انتخاباتو چارو کارپوه ښاغلی مستو ګل صاحب، د سیاسي چارو کارپوه اغلی پیروته برېښنایي، او د ډالرو د چارو ماهر انجینر صاحب سمندر خان راغوښتی چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه، مهرباني.
ښه مستو ګل صاحب، ته خو د انتخاباتو د چارو کارپوه یې، نو د راتلونکو انتخاباتو په هکله او د اوسنیو کاندیدانو په هکله څه نظر لري؟
لومړی تا ته او بیا اوریدونکو د میز ګډونوالو او ټولو پوه او ناپوه هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
انتخابات خو ګمان نه کوم چې ترسره بشي، خو زه له خوړلو یې تمه ښه ده، او که نور څه نه وي نو دا څو زره کاندیدان خو به ورته خوشحاله وي. همدارنګه به د مطبوعاتو کار هم جوړ وي، او د ډیرو کاندیدانو به په خپلو رنگا رنگ عکسونو امرمان پوره شي. او پاتې شوه د اوسنیو کاندیدانو خبره، نو ګمان کوم چې دا ځل به که دا خلک رښتیا کامیاب او پارلمان ته لاړ شي، نو له پارلمانه به سم د بوکسنګ، کامپو او تکواندو او نورو رزمي ورزشونو کلب جوړ وي، ځکه زیاتره هلکان ځي او د ټولو رزمي ورزشونه زده دي. پخوانی خو ښه وو، یا به یې د اوبو په بوتل سره ویشتل، او یا به یې هم یوه نیمه سوک او څاپیړه وارول. اوسنی خو ټول د بروسلی او جکی چن شاګردان دي. په یوه ورځ کې به نه د پارلمان څوکۍ او میزونه جوړ پاتې وي، او نه هم مایکونه او نور څه.
مننه مستو ګل صاحب، اوس به د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروتې برېښنایي نه دا پوښتنه وکړو